نن او وضعیت.
د امریکا جغ آشنا رادیو د نن او وضعیت د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو نن او وضعیت په خبرونه کې موږ غواړو چې په د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب تاسو ته وړاندې کوو. هله د چې د خبرونه تاسو تر پای ووري. خو د خبرونه په پیل کې به د خبرونو مهم خبرونه ووري.
ویان سید سلیمان شاه د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو لوړپوړي هیئت په کابل کې د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د درې ورځو مذاکراتو په پای کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو د برابرولو په باب موافقه ته ورسېده. پاکستاني هیئت چې مشري د هیواد د سوداګرۍ د وزارت د سیکرټري صالح احمد فاروقي په غاړه وه د دوشنبه په ورځ کابل ته تللی و. په کابل کې د پاکستان د سفارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې چنن د پنځشنبه په ورځ خبره شوې راغلی دي چې پاکستانی هیئت د اسلامي امارت له مربوطه چارواکو سره د دوړخیزي سوداګرۍ لپاره د لازمو ترانزیټي سهولتونو د برابرولو په شمول یوې پنځه نقطې موافقه ته ورسېده. د سفارت په بیانیه کې راغلی چې په روان مالی کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا موندلې. دواړو خواوو د ټي ای ډي په نوم د موقتی اجازهنامې د سند په عملي کولو موافقه وکړه تر څو په بندرونو کې له ټرکونو د مالونو د بارولو او راښکته کولو مخه ونیول شي. دواړو خواوو په ځانګړې توګه د تورخم، خرلاچې، غلام خان او چمن سپین بولدک ترمنځ د تجارتي مالونو د انتقالولو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په باب موافقه وکړه. همداراز د روان میلادي کال د اګست تر پایه پورې د پېښور، اسلام آباد او کوټې او کندهار ترمنځ سرویسونو د تګ راتګ، د خدماتو د پیل کولو او د ویزې د لګولو د پروسې د اسانولو په باب موافقه وشوه. لبلخوا د برېښنا دولتي شرکت د ترکمنستان لګو لړپړی حیات سره افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د 1500 ولټ مزي د غزولو په اړه د ورځنی مذاکرات پایته رسولې دي. د برېښنا د شرکت د وی مطبوعاتي بیانې لمخې چې نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبره شوې ویل شوې دي چې مذاکرات په دوران کې د افغانستان، پاکستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپې د ګډ پروژې په اړه هم مذاکرات وشو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري. یو لن تازه خبر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د کورونا د کورونوس ویروس نیولې ده. ورځپاڼه وایي چې د نه هاویا کلن بایدن طبي معاینات مثبت او د روغتیا په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. لدی نمخ کې سپینې مڼې هغه مطبوعاتي اوازې رد کړې چې پکې ویل شوي وو ممکن چې بایدن د سرطان ناروغي ولري. د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب 13 ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما د روسي ریپورت په اړه ژور اندېښنه ښودلې. د انصاف او حساب او کتاب پر عاجل ضرورت باندې تاکید شوی دی. په بینه کې راغلی دي چې طالبان د ژورنالیستانو، مطبوعاتي کارکونکو او د مدني ټولنو د فعالانو پر ضد تشدد پای ته ورسوي. د باختر خبری آژانس خبر ورکوي چې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې 12 کسان د کولورا په ساري ناروغي باندې دخته کېدو له امله مړ شوي دي. د دې نه علاوه په قندهار، هلمند، دایکندي، اورزګان او زابل کې هم په سلګونو کسان ناروغه شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ډاکټر رامز الکبروف د بلخاب ولسوالۍ ته ولاړ. د یونما په یوه مطبوعاتي بیان کې راغلي چې نوموړي له یوه روغتون او مارکیټ نه لیدنه وکړله. د آی این ټی وی د تلویزیوني شبکې ژورنالیستا لین او ډونل چې تیره ورځ چارواکو له کابل نه وویستله د امریکا هغه اکثره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي طالبانو هغې ته ویلي وو چې د ژورنالیستې په صفت یې په رسمیت نه پیژني. او ډونل ویل طالبانو زه مجبوره کړم چې ټویټ وکړم او اعتراف وکړم. نوموړی وایي چې دغه ټویټ ما نه و لیکلی بلکې ماته ډکټي شوی او هغو کسانو منظوري ورکړله چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست مامورانو سره د تلیفون له لارې په تماس کې و. د طالبانو د حکومت یو مامور محمد جلال وایي سره له دې چې اسلامي امارت یې له افغانستان نه د رپورټ ورکولو امتیازات اخیستي او مشوره ورکړې وه چې وځي په پټه د افغانستان په باب رپورټونه لیکل او د خنیت د څرګندولو په غرض اجازه ورکړه بل دینه چې جرمانه شي او یا محبس ته ولیږي د افغانستان نه ووزي. د سی این این تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې توقع ده چې د ګوانتانامو د نظامی محبس یو قیدی خالد احمد قاسم چې بې له محاکمې نه د متحده ایالاتو د پوست په دغه زندان کې شل کاله تیر کړي دي آزاد شي. یوې امریکایي محکمې د خوشي کول حکم کړی. امریکایي ساخت اف ای اتلس ای ډوله سوپر هانټ جیټ الوتکې په بریالیتوب د هند سمندري پوځ د ګوا په هنسا سمندري اډه کې د سکای جمپ ازموینې په بریالیتوب سرته ورسولې. هند په پام کې لري چې له متحده ایالاتو نه د اف ای اتلس ای سوپر هانټ الوتکې چې د څو ډوله محاربوي عملیاتو د سرته رسولو توان لري راونیسي او په کراره کراره د هغو میک نهش ډوله روسي سخت الوتکو ځای ونیسي چې دا وخت د هند سمندري قواو جنگي بیړۍ ورنه استفاده کوي. د متحده ایالاتو د فضایي پلټنو د ادارې یا ناسا ساینس پوهان ویلي دي د جیمز ویب پرمختللی تلسکوپ چې دا وخت د کائناتو په اړه د تازه او ژورو معلوماتو د برابرولو په غرض په فضا کې ګرځي او لس میلیارده ډالر یې په جوړولو لګښت راغلی و. په یوه کوچني آسماني کاڼي یا میټرایډ باندې د لګېدو له امله یوه عدسیه په دایمي ډول له فعالیت نه لوېدلې ده. د برېټانیې، فرانسې، هسپانیا او ایټالیې په شمول په زیاترو اروپایي هیوادونو کې سخته ګرمي ده. د لندن د هیترو په هوایي میدان کې د سه شنبې په ورځ د تودوخې درجه له 44 درجو سانتي ګراد نه هم لوړه وه. څو ځایه ځنګلي اورونه لګېدلي دي. شاوخوا زر تنه ناروغان د بر وهلو له امله مړه شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د الجزیرې تلویزیون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له قوله خبر ورکړ چې د روسیې نظامی اهداف یوازې د یوکرین د ختیځو سیمو دانباس، ډونیتس او لوهانس پورې محدود نه دي او که لویدیځو هیوادونو یوکرین ته د اوږده واټن توغندي ورکړل نو روسیه به د جنگ لمنه نوره هم پراخه کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس جو بایډن د سرطان کومه نوې ناروغي نه لري. د واشنگتن ایگزامینر ورځپاڼې پرون د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې ممکن نوموړی د سرطان په ناروغۍ اخته ای. او د ای بی سی نیوز د رپورټ له مخې د چهارشنبې په ماسپښین د امریکا د جورجا په ایالت کې واقع د فورت ګارډن په نظامی چوڼۍ کې د تالندې او برېښنا په مهال د آسماني تندر د رالوېدو په پیښه کې یو عسکر مړ او نهه کسان ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت مرستیال په مشرۍ د سفر په مهال پر یو لړ مسئلو د دواړو خواوو ترمنځ موافقې سوي چې ورسره به د دغو دوو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ وده وکړي. دغه خبرو ته د خصوصي سکتور استازي نور بلل سوي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د چهارشنبې د ورځې ناوخته د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال صالح احمد پاروکي په مشرۍ یو پاکستاني پلاوی او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ د یو پلاوی ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي مسلو په سر کابل کې دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. دغو خبرو وروسته په یوې اعلامیه کې چې د دواړو لورو لخوا خبره شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د دغو هیوادو له لارې د سیمې هیوادو سره د سوداګرۍ د پراخېدو په برخه کې پر یو لړ مسلو د موافقو یادونه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت مرسیل وان احمدزی تکلوی چې دغه پلاوی د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګریزو مسلو خبري کړي.
په ناسته کې د سوداګرۍ پر پراختیا، ترانزیت او بوري نقطو کې موجود ستونزو پر حل، د ویزو پر تسهیل، د تګ راتګ پر مهال د افغان مسافرو د ستونزو پر هواري او د تورته موضوعات خبري وشوي. محترم متکی صاحب د اسلامي امارت د اقتصاد محور پالیسي لمخې د سوداګرۍ، ترانزیت او همدارز د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر اهمیت خبری وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت مین شاغلی فاروقی د اسلامي امارت سوداګرۍ مالی او اړوند وزارتونو سره لښوی مجلسونو خوشی وشو ده او ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته په پاکستان کې د سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې اسانتیا رامنځته کوي.
د طالبانو د حکومت وان زبی ولا مجید لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستانی لوري ډاډ ورکړي چې د واګي سرحد له لارې به هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ محدودیت شتون ونه لري. دغه راز دواړو خواوو موافقه کړې چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې وروسته به د دواړو خواوو بربري لارۍ د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته تګ راتګ وکړی شي. په دې اعلامیه کې ویل شوي د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدلي چې پاکستان په هغو ترانزیتي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخلیږي هیڅ زماني کیت نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیږد موده له 15 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ییز اتصال په هدف به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ د غیر اخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ موافقه شوي چې د تورخم او سپین بولدک بندرونه به هره ورځ څلور ساعته، خو د غلام خان او ډنډې پټان بندرونه به هره ورځ 2 ساعته د ترانزیت لپاره خلاص وي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دواړو لورو څرګنده کړې چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به دواړه هیوادونه به د وګړو لپاره د ویزې د اخیستو اسانتیاوي رامنځته کړي. په دې اعلامیه کې هم ویل شوي چې پاکستاني لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2000 میلادي کال د اپټا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړي او دواړو لورو ژمنه کړې چې د اپټا د 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا تړون اجرایي لس کلنه موده د 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې پای ته رسیدلې ده. خو څو میاشتې دمخه د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د نوي تړون په سر د موافقې تر وخته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د دې زور تړون له مخې ترسره شي. په خبرو کې موافقه شوې چې دواړه هیوادونو خصوصي سکتورونه به د بارتر سوداګرۍ لپاره د ښکاره او ځانګړي میکانیزم د ټاکلو لپاره خپلو ناستو ته دوام ورکړي. کابل کې د پاکستان سفارت هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په اړه د شوو خبرو په هکله اعلامیه خپره کړې. خو په دغو دواړو اعلامیو کې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو او اړوند مسلو په باب څه لیدل ویل شوي. د اقتصادي چارو یو افغان کارپوه ایثار زیوی په روسي کلونو کې په ځانګړي ډول په روسي میاشتو کې د بهرنیو هیوادو او نړیوالو مالي ادارو څخه د پاکستان د پورونو اندازه 100 میلیارد ډالر ته رسیدلی.
با توجه به اینکه صادرات پاکستان نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده،
خغلی رضاییویل په روسیه کې د پاکستان صادرات د تیر پر تله ډیر کم شوي. د پاکستان بازار د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو د ډیر زیات کمبود سره مخ دی. دغو عواملو د پاکستان حکومت دې ته اړ کړی چې خپل صادرات منځنۍ اسیا هیوادونو او هم په دې برخه کې د پاکستان لپاره افغانستان د دغه هیواد د صادراتو د لارې په اوږدو کې ترانزیتي حیثیت لري. پاکستان خپل ډیر اثر له بهر څخه د انرژي د تولید لکه ډبرو سکرو په وارداتو مصرفوي. اوس یې پریکړه کړې چې له سپما څخه کار واخلي او له افغانستان څخه د ډبرو سکرو په واردولو پرځانه به دنده په خپل هیواد کې انرژي تولید کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني د معلوماتو پر اساس اوس مال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راکړې ورکړې کچه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، استرالیایي خبریال لین اودانل وایي چې طالبانو په زور پرې اعتراف کړی چې خپل دقیق رپورټونه بیرته واخلي. په دې باره کې به رپورټ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د اوکراین د جمهور رئیس میرمن اولینا زیلنسکا د امریکا کانګرس ته ویلي چې د روسیې یرغل د اوکراین خلک کړولي دي. د بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلروف ویلي په اوکراین کې د روسیې پوځي اهداف اوس د دغه هیواد په ختیځ پورې محدود نه دي. نور تفصیل پر بوټ کې واوري.
Of presenting to you First Lady Olena Zelenska, Slava Ukraini.
پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس غړو د اوکراین د ولسمشر د میرمن اولینا زیلنسکا خبرې په چکچکو بدرګه کړې. هغه وویل که څه هم په نړۍ کې د ولسمشرانو میرمنې د پوهنې په څیر سولهییزو مسلو ته پام کوي، خو د روسیې په لاس د اوکراین او د دغه هیواد د خلکو تباه کېدو دا مجبوره کړي چې دې مسلې ته پام وکړي.
زه نن د داسې څه غوښتنه کوم چې مخکې مې تصور هم نه کاوه. زه د وسلو غوښتنه کوم، د چا په خاوره باندې د یرغل دپاره نه، بلکې د خپل کور د ساتنې او ژوندي پاتې کېدو دپاره. زه د هوایي دفاع د سیستمونو غوښتنه کوم څو د راکټي بریدونو له امله په زانګوګانو کې د ماشومانو د وژل کېدو مخنیوی وشي.
په داسې حال کې چې میرمن زیلنسکا پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل له امله د رامنځته شوي انساني کړاو تصویرونه ښودل، په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د روسیې د پوز پام اوس یوازې د اوکراین په ختیځو سیمو پورې محدود نه دی. لاوروف همدارنګه تور پورې کړ چې اوکراین د سولې په خبرو کې جدي نه دی.
دوی به هیڅکله هم داسې څه وړاندې نه کړي چې د جدي خلکو د جدي توجه وړ وګرځي. موږ لا له وړاندې دا موضوع درک کړې ده.
د امریکا د وسلوال ځواک د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی د روسي ځواکونو د پرمختګ په اړه پوښتنې ته په ځواب کې وویل،
په لنډه توګه به یې ووایم، د جګړې زیانونه زیات دي خو لاسته راوړنې یې ډېرې لږ دي. د ډانباس او لوهانس په سیمو کې ورو جګړه روانه ده. ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ډانباس له لاسه وتلی دی، باید ووایم نه، تر اوسه نه دی بایلل سوی.
د امریکا د دفاع وزیر لوید استین وای پر اوکراین باندې د روسیې د يرغل 15 میاشتې پوره کیږي. د اوکراین پوز جګړه کوي او د کیپ مقاومت لا هم روان دی.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حق له دونه په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11 نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه د نن او وضعیت خبرونه اوري، او په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو ویله، استرالیایي خبریاله لین اوډانل وایي طالبانو پرې په زور اعتراف کړی چې خپل دقیق رپورټونه بیرته واخلي. میرمن اوډانل چې د رپورټ چمتو کولو لپاره کابل ته تللې وه، طالبانو د 4 ساعتونو لپاره د استخباراتو په ریاست کې توقف کړی وه. وایي طالبانو ورڅخه په زور اعتراف اخیستی او ورته ویلي وکه چې که د ټویټر له لارې اعتراف ونه کړې زنداني به یې کړي. نور حال په رپورټ کې واوري.
طالبان تاسو په کابل کې توقف کړی وای، دلیل څه و؟
طالبان وویل چې ما د یوې ژورنالیست په توګه نه پیژني. دوی غوښتل چې د تیر یو کال په اوږدو کې زما د راپورونو له امله مې وترټي. غوښتل چې زه د یو ټویټ له لارې اعتراف وکړم چې زه د افغانستان او افغان کلتور په هکله په هیڅ نه پوهیږم او د هر څه چې ما لیکلي بې بنسټه دي.
نو څنګه کابل ته ولاړې په داسې وخت کې چې هغوی تاسو د ژورنالیست په توګه نه پیژندلی یاست؟
تر هغې چې زه هلته نه وم رسیدلی دا یې نه و راته ویلي. په لندن کې د افغانستان سفارت ماته د رسنیو دپاره د اعتبار وړ ویزه راکړې وه. کله چې هغوی ویزه راکوله، رانه یې غوښتنه وکړه چې یو سند لاسلیک کړم او ومنم چې خطر په ځان منم. نو دا ځکه چې په لندن کې د افغانستان سفارت د طالبانو په واک کې نه دی، د مخکنی جمهوري نظام سفارت دی. خو زه پوهېدم چې کولای شم کومه ویزه چې راکړل شوې ده پرې هغه هیواد ته سفر وکړم او په ښه توګه مې د رسنیو لپاره ویزه اخیستې ده. کله چې زه د کابل هوایي ډګر ته ورسېدلم، ټول معلومات مې راجستر کړل او ښه چلند را سره وشو. په سبا مې د بهرنیو چارو په وزارت کې هم په افغانستان کې د خبریالې په توګه ځان راجستر کړ. زه پوهېدلم چې دا یوه اړتیا وه. هیڅ وخت مې ځان په افغانستان کې د خپل حضور په اړه په ناسمه توګه نه دی معرفي کړی، بلکې د یوې مسلکي ژورنالیست په توګه وم.
په کابل کې چیرته یوړلې؟
د استخباراتو د عمومي ریاست استازي زما مېلمستون ته راغلل او هغوی د ملي امنیت عمومي ریاست ته یوړمه او هلته یې د 4 ساعتونو لپاره ساتلی وم.
How were you released? څنګه خوش شوي او څنګه له افغانستان څخه ووتلې؟
Well, they asked me
دوی راته ویل چې که د دوی د غوښتنې سره سم اعتراف د ټویټر له لارې خپور نکړم زنداني به مې کړي. بیا وروسته زه اړ ایستم چې وایم کوم څه چې زه کوم سختګی دي او زه د افغانستان په کلتور او تاریخ باندې نه پوهیږم. وروسته لاغې چې دا ټول کارونه یې وکړل، داسې معلومېده چې هغه څه چې د دوی مشرانو غوښتل هغه یې ترسره کړل او ډاډمن شوي دي. بیرته یې میلمستون ته راوستلم. راته یې وویل چې اوس آزاده یې، په هیواد کې هر ځای ته چې ځې غواړې تلای شي. راته یې وویل چې موږ به درته اسانتیاوې برابرې کړو. ما ورته یو ځای وښود چې هلته تلای شم. ویل نه، هلته نشې تلای. نو فکر مې وکړ دا به غوره وي چې هیواد پرېږدم. نو له څلیرشتو کمو ساعتونو کې مې دا هر څه چې مې ولیدل د طالبانو د استخباراتو کسان را سره و، ما هیواد پرېښوده. له کله نه چې د طالبانو په توقیف کې اومه د خپل موټر چلوونکي او هغه کسان چې ما ترې نیول کېدو وړاندې ورسره کتلي و په اړه معلومات نه لرم. نو زه احساس کوم چې د طالبانو د څار سیستم پیچلی کېږي. هغوی دا زده کوي چې څنګه پر اطلاعاتو او د خلکو په فکر او د بیان پر ازادۍ څار ولري او هغه څه چې خپله یې غواړي لا پسې مضبوط کړي. دا غوره وه چې ما هغه ځای پریښی وای، ځکه داسې احساس مې کاوه چې هغوی زما تلیفون او زما حرکتونه څاري او دا یوه ننګونه وه چې زه ورسره مخامخ ومه.
څومره وخت کېږي چې په کابل کې کار کوي او ماموریت دې څه و؟
له 2001 کال راهیسې کله ناکله په افغانستان کې راپور جوړوم. د 2001 کال په اکتوبر کې کله چې امریکایانو د سپتمبر 11مې پیښې له کبله له القاعده ډلې سره د طالبانو د لاس لرلو د غچ اخیستنې په موخه برید وکړ، زه په مزار شریف کې وم. د نړۍ د دوو مهمو خبری آژانسونو د څانګې د مشر په توګه مې کار کاوه. تیر کال بیرته افغانستان ته ولاړم ترڅو د جګړې د وروستیو میاشتو په اړه راپور جوړ کړم. د اګست پر 15مه نیټه څو ساعته مخکې له دې چې طالبان کابل ته راشي، زه له هېواده ووتلم. بیا نه وم ورغلې، خو اوس مې غوښتل چې لاړه شم او په خپله وګورم چې د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې وضعیت څنګه دی.
تاسو په لومړي ټویټ کې لیکلي دي، زه د هغه دریو یا څلورو راپورونو له امله بخښنه غواړم چې زما لخوا لیکل شوي چې اوسني چارواکي کم عمر نجونې په زوره واده کوي او د طالب قمندانانو لخوا د تنکیو نجونو څخه د جنسي غلامانو په توګه کار اخیستل کیږي.
ما دا لیکلي نه دي، دا راته ویل شوي او دا هغه کسانو لخوا چې له ما یې څېړنې کولې او د هغو خلکو چې دوی د تلیفون له لارې ورسره په اړیکه کې وو تایید شوي چې داسې ټویټ وکړم.
څه چې تاسو موندلې سرچینې مو څومره معتبرې دي؟
هغوی زه د دې کیسو په جوړولو تورنه کړم. راته وویل چې ټول دغه کسان چې تا خبرې ورسره کړې دي او په خپلو راپورونو کې د هغوی نظرونه شامل کړي دي تخیلي دي، شتون نه لري. اوس یوه مشخصه مقاله ده چې د تیر کال د جولای په 23مه نیټه په فارم پالیسی مجله کې خپره شوې ده او دوی یې په قار کړي دي. له هر کس سره چې ما مرکه کړې ده هغوی غږ او ویډیو لرم. زیات شواهد را سره شته. هغوی راته وویل چې دا ټول شیان موږ ته راکړه. ما ورته وویل چې دا ستاسو دنده نه ده چې تایید کړی. څو میاشتې مخکې مې د دوه جنسیتي یا ال جی بی ټی کیو په اړه یو راپور خپور کړی و. دوی راته وویل چې دا نمونه دې له ځانه جوړ کړی دي. وایي په افغانستان کې هیڅ ام جنس بازان نشته. د زهیل په نوم یو کس راته وویل که زه په افغانستان کې څوک پیدا کړم چې ام جنس باز دی وژنم یې. بیا یې رانه پوښتنه وکړه چې ولې مې ورته د افراطیانو خطاب ورکړ. ما ورته وویل دا چې وایو په افغانستان کې ام جنس بازان نشته یو ډول افراطی دریز دی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدر منوریدونکو، څومره د مخکې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د نورستان په جنگلونو کې اورونه لګیدلی و. داسې رپورټونه هم رسیدلي چې د نورستان په جنگلونو کې دا اور د یو شمیر په نشه د روژدو یعنی معتادو کسانو لخوا لګیدلی و او یو شمیر یې په همدې تور نیول سوي هم دي، خو لګیدلي تورونه پر ثابت سوي نه دي. دا محتاط کسان اوس د درملنې لپاره کابل ته لیږل شوي دي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د نورستان په ځنګلونو کې د څمو د مخ کې د اور لګیدنې په تور دا نیول شوي په مخدره موادو روغ دي له 500 زیات دي. دوی اوس دلته د کابل د ابن سینا د بوتادینو د درملنې په روغتون کې دي. د دې روغتون د نشه یي توکو او رواني روغتیا متخصص ډاکټر عبدالجبار شیخ جلیلی وایي دا مجرمین نه بلکې فنانشو اخته ناروغان وو او محلي ادارې کابل ته راډیګلی دي.
تعداد مجموعیشان به تعداد 50 نفر می باشد. بعد از معاینه و ارزیابی حالت روانیشان دکتر صاحبایی که در موظف بودن و تحت بستر گرفتن و قبولشان کردن که معتاد به مواد مخدر هستن، نه مجرم هستن. یک کسی که معتاد به مواد مخدر باشه هر چیزی که از پیش سر بزنه اون مجرم نیست، مریض است.
دکتر جلیلی وایی چی تر درمان نورسته و بیرته نورستان تا بلیگل شی؟
فعلا تحت بستر پیش ما می باشه، وضعیتشان فعلا خوب است. انشاءالله من بعد از تداوی دوباره به ولایت نورستان وارد ایزام می داریم.
لنورستان څخه پر اړول شو دغه معتادینو کې یو شمیر وایي چې له څو کلونو راهیسې په مخدره موادو روږدي دي او د نورستان د ځنګلونو د اور لګیدل د دوی په وینا لامل یې سم نه دی معلوم.
دا یو الله درمل نه پوهیږو نو څه پاک شوی هلته د اور لګیدلی دی قصدن چا نه دی اچولی د اور بس الله خبر دینو دې لپاره څو قانی نه دینو
ساکیان بعض راوړي دي بندیان دي او بعض هم نیولی دي وسم داسې اعتبار کړي طالبان چې مثلا نه سو ټول بندیان کورا دري نه خلک ټول راوړي دي کته یو څو نفر پاتې دي هغه راوړي.
د معتادین وای چې په نورستان کې نشه یي توکو ته لاسرسی سخت او مخدره مواد ورته له نورو سیمو ورول کیږي چې باید مخې ونیول شي. نورستان یو له هغو ولایتونو دی چې د کوکنارو کر پکې صفر وي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مو اوریدل د خبرونه د سپوږمکۍ، البته د امریکا غږ د سپوږمکۍ او د یاد ډیجیټلی خبرونه لاره هم خبريږي او تاسو په ژوندې باندې هم لیدلی سي. نو دا خبرونه چې د نن اوازه خبرونه ده، هر ورځ د افغانستان په وخت د ماښام د نه نیمو بجو څخه تر لاسو بجو پرې ده. ورسته تاسو زموږ یعنی د ستاسو جاغ یا صدای شما خبرونه لرو چې هغه هم نیم ساعت دوام لري. او په دې خبرونه کې تاسو کولی سي چې زموږ سره د تلیفوني تماس ونیسي. هغه په 202 شپږ یو نه یو دېش پوژبان دېش باندې زنګ وهلی سي. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.
صدای شما.